شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلې ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنشیر محلي سندرغاړی موسا شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متیولا ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف به له خپل برازیلي سیال ماور ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز ایناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل او چین په ګډون د څو هیوادونو د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پارونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دی او 240 هوایی حمله کړي. د پاوت په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوت یې جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو به خبر شئ.
داسې پیښې چې په وخت کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته مرستندوی ټولنې له هغه حالت سره مخامخ شوي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ورسره مخامخ وو.
موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي او له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په کونړ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي او په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
موږ څنګه لکیږو کورو ته خلک اوړي غلاوې کوي اته کشنیان هم غلاکیږو. موږ د امنیتي مسلمینو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرزالعمل سره د دغه غلاو مخه ونیسي.
په 15 دقیقې 19 بحث کې د سمرقند د غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه بحثونه اوري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډېدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاده شوې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دې اړه په یو خپور شوي رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلي وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوي د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي. خوای دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. خو د وزارت مقام هیئت په خبرو ورسره اخته دی، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکي ختیځ نوروز وایي چې تېره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره یې که تړلي پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او په زرګونو زده کوونکي په کښې درس وایه. نو دا دوم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هېواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختره وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ دپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابره شوې. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالیو کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 یا محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کېږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا دی د شاوخوا 40 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0:21 او 0:23 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فایق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې او تر خوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکینیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په شکل لیکلي، د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده؟ ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو، څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وژنې او شکنجې تورن کړ. دې کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو، دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډېره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوې او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه سی پیښې په واقع کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه به اساس د سی پیښې وزیدانو جنایت تر سره کې په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي. د سی پیښې واقع کې خو هغه د هغه سیاسي ملوزات په اساس نه وي، بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی په نظامیانو سره له غوزن ته بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوری میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړي وو. تر خوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکې ادعاوې رد کړې وې.
د پرزیدلې جمهوریت نظام د سرتیرو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډېره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تېر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو هیوادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بېشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تر خارجیان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتول څه برخه ګاونډو هیوادو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملي نه شو او په ډېرو ولایتونو کې چې شاید ډېرې رسنیو ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډېرو ولایتو کې کیږي، کسان د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډېر په افغانستان کې هغو نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډېر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدا داسې کړنې کوي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قمندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قمندانانو د امنیت د رئیسانو په توګه د نورو چارواکو په توګه وګمارل چې هغوی خپل د اسلامي امارت نوم بد کړی دی. اتحاد څنګه کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک له ډېر معلومات وړاندې کړم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغسو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې د هغو د مخنیوي لپاره د هغو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره سوي دي. نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوی او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر یم رضایت نه لري باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه هم نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې اړوند په روسیا کې مخالفتونو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 25 کاله بند محکوم کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملن له سختو منتقدانو بلل کېده. د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري د برتانیا حکومت د محکمې او پر بند محکومېدو په وړاندې سمدستي غبرګون ښودلی او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او بریتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نورو مواردو په تور په 25 کاله بند محکوم کړ خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې له ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی د په خبره نږدې 2000 چې د زهرو په وسیله مسموم کړای شوی او له مرګ بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اورېدلې د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبری رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمنت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوي دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشې کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دغه قضیه په اړه په موسکو کې خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د ښځو پر کار له بندیز وروسته ملګري ملتونه او نور مرستندوی ټولنې د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخامخ شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرستند کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقې تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي وو چې د ښځو پر کار له بندیز وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې کولو او خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ د دوی په ټکو یوه وحشتناک انتخاب ته اړیستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د طالبانو تر اتګ مخکې محصله وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له مسوو انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسني اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وا هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
facebook.com/azadiradio د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو نږدې 2000 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار اوسیدونکي وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوې خپور سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدي پیسې، موټر، موټر سایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټر سایکلان تلیفونان هم لکېږي، موټر سایکلان ورکېږي، نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کېږي، خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومت مسلین تداس دغه غواړو چې دی باید د لټین کې هغه ته یو جزا او یو دغه وایي
خلک د کور سوزي وسایل باس یې شیره باس خو ضرورت لپاره هغه پر لارې جنا وخت راسي مرسیخل ځي خپل کیږي په وځو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وځ ډیر سره خاطر موږ د ګران والی صاحب دغه ایله لرو چې خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیوسي او دغه غزنی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسي
مرشاغ لا کیج مرسیخلان لا کیج کورو ته خلک اوري غلاوي کوي اتاک شنان هم غلا کیږي موږ د امنیتي مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلا مخه ونیسي
بلخوا طالب چارواکي هم مني چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفاده یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړې توګه میرمنو څخه د تلاشي په نوم تلاوي پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم خپور سي رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي
د طالب په جامه کې بس هغه تجري پاج لنګوټه تړلې نو توپنچا او مخابره مور سره د شوز رواني ورته ویدري شوز ته وایو تاسو د ایشان یا سودار کم نتا شي صاحب زی پټاو کړی دی داس راپورته چې جر کو یاد یو ځواله زنګ راولې چې دی راولې نو بل شوز راپورته کې کرابلای دوه درې سر خور کې داس یو کوشش ځای ودري توپنچا پر ونی سي نو ور چرڅه درلودل هغه ټوله ځنی اخی معلوم نه کله په یوازه کې کله په بلاوزه کې د کیک دي تا معلومات نه خدا کوم شوز چې اقرار کړی دی غو داس اقرار کړی دی چې دا څغټ سړی دی پاینومینه کې بیا یو ځای انجونی پورته کړی و نو شان هم ځنی اخستی و یو کوټه بیا ویل اوس بلا جنا بیا مر سره کړی و پاروزه کې داس کم کړی او چا در لاوسه سره نه در کړی چې دا سره کم دی
پاینی وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیر وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زندانی کړي دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جمله 803 کسان یوازې د غلا او 803 کسان د انسان تښتونی په تړاو نیول سوي دي
د قاتل په مزنونیت په تعداد نسل ویشتان نیول سوي د موټرونو موټر سایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 803 نیول سوي د انسان تښتونی په مزنونیت په تعداد 803 نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 9 نیول سوي د ټولو مزنونینو تعداد 904
په کندهار کې د طالبانو لخوا په خبرو سو ویډیوګانو کې چې د غلا په تور د نیول سو کسانو له اعترافاتو اخیستل سوي لیدل کیږي چې تر ډیره د غلا د پیښو د زیاتوالي علت بیکاري او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی
او دا هم د دې خبرونې ورستای راپور په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په 1400 کې شاوخوا 200 جری بمځکه له کوکنارو پاکه کړې ده امنیتي چارواکي وایي چې پاتې ځمکې به هم له کوکنارو پاکې شي د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي
د کونړ امنیت قومندانۍ بیان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ولایت په 1400 کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې لنیم زیاتی لمنځه وړي او ننی هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا دیر چیرې بزمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ
کونړ کې 1500 د جمعې څخه په 1400 کې په 400 جری بزمکه باندې کوکنار کرل شوی دی چې حمد الحسن تاریخ باندې کمپین شروع دی په کمپین کې تر دې دمه پورې موږ 250 جری بزمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړی ده او باقي به انشاءالله د میاشت تر اخیره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دی د ترسان اوسیدونکي ما زموږ سره د سرکونو اوس موږ سره د اوبو د اسکومو اوس موږ سره دار کومکونه یا سره وکړي چې اسکولم په سرو غرمو واره ناش دي سرکم راندې زنه نن پیټي په شامه نه راوړي سه موږ خراب په تورا بیو
دونکي نوم خان ګل دی په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي زکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب به موږ ته جوړ کړي چې نن په دغه خیمو کې اوسېږي تخمونه دې راتره کې نقدي کومک د راستره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپسکیم دغه کوڅې درته پخې کی
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړۍ څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړي او تر اوسه یې په 2000 جری بزمکه ولاړ کوکنار محوه کړی دی کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره